دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانا یوسف سیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري د بشری حقوقو د سر سازمان برستیالی پټریشا ګروسمن په مقاله کې د نړۍ د هغه هیوادونو نه چې د افغانستان د پخوانی جمهوریت رژیم او د طالبانو د حکومت چارواکي ورته تګ راتګ کوي او پر د بشری حقوقو په وړاندې د جدي جنایتونو د ترسره کولو ادعا وشته دا هغوی په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده افغانانو ته د عدالت د لارې تر نامه لاندې دغه مقاله چې د چهارشنبه په ورځ جولای دریم د بشری حقوقو د سر سازمان په انټرنیټي پاڼه خبره شوې پکې تیرونه په دوه کې د طالبانو د استاد سره د ملګرو ملتونو په قربتوب افغانستان لپاره د 22 هیوادونو د ځانګړو استاد غونډي یادونه شوې او ویل شوې چې د بشری حقوقو فعالانو د غونډې طالبانو سره د حکومتونو د اړیکو د عادي کېدو یو هغه حسه ګڼلې او پرې انتقادونه کړې دي د جنود د زده کړو نړیوال مبارزې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملالې یوسف زئی د پاکستان د حکومت نو وخت چې د افغان کډوالو د ایستلو په تګلارې دی د سر غور وکړي هغه د جولای 3 په خپل ایکسپانډ لیکلي چې پاکستان دې په دې اقدام سره افغان جنې او خزه طالبانو د ظلمونو وجګوري تر څو په پاکستان کې پاتې شوی افغان جنې په خوندي ډول خونځې ودل اړ شي ملالی زیاته کړه چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ډلهیز اخراج ځکه اندېښمنه ده ځکه چې په دې کار سره به جونې او ښځې زیاتې اغېزمنې شي طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 په کابل د واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې سخت دریځي تګلارې عملي کړې چې په عمده یې په ښځو د کار کولو محدودیتونه او لشپږم ټولګي پورته د جونو په زده کړو بندیزونه دي هندي مقامات وایي چې سلور هغه زرګران نیولې دي چې شک کیږي د سترو زرو د کاچاکو په قضیه کې چې د افغانستان په خوانی جنرال کونسل زکیا وردک په دې کې تورنه ده نیولې دي په هند کې د اوایدو د استخباراتو ریاست ویلې دي د روان 2023 کال په لومړی سلور میاشتو کې هند ته 300 کیلوګرام سره زر کاچاک شوې دي ټایم اف انډیا رپورت ورکړی چې د افغانستان د کونسلګری یو بل مامور رفیع الله کلیوال هم تر سړنو لاندې دي چې ممکن په دې قضیه کې دخیل وي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی او د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال جمشید خواجه یوف ترمنس په کتنې کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنس د سوداګرۍ د ویګړې خونې په جوړېدو موافقه شوې ده دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ د اکسپورټونو د شبکې کلیکري چې په تاشکند کې په دې کتنې کې دواړو چارواکو د سوداګرۍ ترانزټ د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ او د ازبکستان د سرخان څخه تر د افغانستان د کولې خمرې خارپوري د بریښنا د لیک په تړاو هم خبرې کړې دي د متحده ایالاتونو د استازو خونې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي چې د سپینی ماڼۍ په خوانې ویاندا جنساکي د سو میاشتو مذاکرات او اعزار د غواخونو وروسته به د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په دې کمیټې کې گواهی ورکړي د بهرنیو اړیکو د کمیټې په اعلامیه کې راغلي دي چې جنساکي به د افغانستان نه د جو بایدن د ادارې د فاجعه زیګون کې خروج پاړه گواهی ورکړي او ټولې خبرې به په لیکلي بڼه ثبت شي میکال هم هغه راز ویلي دي چې جنساکي مسول و چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي نو موري ویلي دي چې ساکي باید معلومات ورکړي چې ولې هغه وخت د سپینی ماڼۍ پیغام د روان وزیت سره ډیر توپیر لرو د امریکایي رسنیو د رپورت په اساس د سپینې ماڼۍ د مشاور مرستیال ریچل کارتن د بهرنیو اړیکو کمیټې ته لیکلي دي چې د یو فوکل عاده اقدام په ترڅ کې به جنساکي ته اجازه ورکوو چې د ځانګړي مشاور او د سپینې ماڼۍ د دفتر د مشاور په ملتیا تر شرایطو لاندې او په مناسب وضعیت کې پیوي د طالبانو مرکې کې برخه واخلي د استرالیا د پارلمان یو مسلمان افغان اصل غړي فاطمه پیمان چې د واکمن کارګر ګوند څخه د یو خپلواک فلسطینی دولت ته جوړولو د ملاتړ د غوښتنې وروسته غړیتوب ځنډول شوې ده د پنځشنبه په ورځ جولای سلورم د دغه ګوند نه خپل استعفا اعلان کړه نوموړي وویل له هغه ځای چې په کارګر ګوند کې غړیتوب ځنډول شوی و نو د استعفا کولو پرته یې بل لار نه لرله خو هغه زیاته کړه چې د استرالیا په پارلمان کې به د یو خپلواک استازي په توګه حضور ولري په کارګر ګوند کې د سناتور فاطمه پیمان غړیتوب وروسته له هغه لغوه شو چې هغه د خپل ګوند دریز خلاف په پارلمان کې د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندلو په تړاو د زرغون ګوند طرحې ته رای ورکړه او د چین او روسیې مشرانو د پنځشنبه په ورځ جولای 4 د منځنی اسیا په سیمه ییزه سرمشریزه کې د خپل متحدینو او شریکانو وغوښتل چې د بهرني نفوذ په وړاندې مقاومت وکړي او د لویدیځ ضد ګډ درسته وده ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شي جینګ پینګ د کزاکستان په پایتخت استانه کې د شنګای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون کړی و. مسکو او بیجینګ دغه سازمان ته په نړۍ کې د امریکا د حاکمیت په وړاندې د مقابلې د وسیلې په سترګه ګوري. درمون اوریدونکو داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ لومړی دا راپورټ لرو چې د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې په خواني افغان چارواکي او طالبان چې د جنایتونو په تر سره کولو تورن دي وپلټي. د بشری حقوقو د څار سازمان کې د آسیا د څنګه مرستیالي پاتریشیا ګاسمن امریکا ژغته وویل چې په تیرو څولسیزو کې زیات شمیر کسان په افغانستان کې جنایتونه کړي خو تر اوسه نه دی محاکمه شوی. میرمن ګاسمن هغه پخوانی افغان چارواکي او طالبان چې په جرمونو تورن دي خو په آزاد توګه سفرونه کوي ورسره حساب او کتاب نه دی شوی. نور حل
د بشری حقوقو څار سازمان کې د آسیا د څنګه مرستلې پټریشا ګاسمن په یو مقاله کې چې افغانان ته د عدالت لار په نوم خبره شوې د نړۍ د هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان د پخواني جمهوریت رژیم او د طالبان د حکومت چارواکي ورته تګ راتګ کوي او پرې د بشری حقوقو پر وړاندې د جدي جنایتونو تر سره کولو ادعا بشته د هغو په اړه د پراتونو غوښتنه کړې ده. میرمن ګاسمن په مقاله کې دوه درې میغونډې او په ویانا کې طالبان د مخالفینو غونډې ته اشاره کړې ده.
د بشری حقوقو فعالانو اندېښنه خوده لچې دا ډول غونډه ممکن د خزو او جنود حقوقو په ګډون د بشری حقوقو نه د طالبانو جدي سرغړونو په تړاو حساب ورکول ته د دغه ډلې د حاضرولو په برخه کې اقدامات کمزوري کی.
مرمن ګاسمن د امریکا غږ سره په ملکه کې ویل په تیر څو لسیزو کې زیات شمېر کسانو جنایتونه ترسره کړي خو تر اوسه ورسره حساب او کتاب نه دی شوی.
کله چې ما د محقق نوم اخیسته تاسو پوهیږئ چې هغه یوازینی کس نه دی چې په نوې ملسیزه کې په کورنۍ جګړه کې نوم شته. نو ځکه اوس یادونه شوې ده. تاسو پوهیږئ چې نورو ګوندونو هم جنایتونه کړی دي. په ځانګړې توګه په کابل کې موږ او تاسو د کورنۍ جګړې په اړه پوهیږو چې په اړه د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ډلو اسناد جمع کړي دي. بیا په 2000 کال کې د متحده ایالاتونو له یرغل نه وروسته د یو کال په موده کې د افغانستان په شمال کې جنایتونه تر سره شي. په مشخصه توګه د شمال تلواله د ځواکونو لخوا چې محقق عطا دوستم ته وفادار کسانو پښتانه په نخښه کړی تر اوسه هیڅ کوم چا سره حساب کتاب نه دی شوی او د دې پیښو په اړه تر اوسه پلټنه نه ده شوی. دا پیښه په 2003 کلونی کې شوې ده. همداشان د اسد الله خالد په اړه کتا سره رپورټ وګوري کله چې هغه د کندهار والی او د ملي امنیت مشر د شکنجه او جنسي تیری جدي تورونه پرې لګول شوې دي.
مرمن ګاسمن وایي چې د جنایتونو په تر سره کول تورن کسان باید محاکمه شي.
په افغانستان کې د مافیات ستونزه له پخوانه ده. له لومړیو د امین ترکی له وخته د روسیې د اشغال کورنۍ جګړو د طالبانو لومړی دورې له 2000 کال وروسته او تر اوسه هیڅوک د خپل جنایتونو له کبله ځواب ویونکی نو.
د بشری حقوقو څار سازمان د ریپورت په اړه د امریکا غک محمد محقق او اسد الله خالد سره اړیکه ونیول خو دواړو له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د بشری حقوقو څار سازمان په مقاله کې ویل شوی چې د افغانستان د پخواني رژیم د پخواني چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو منصبینو لخوا اداره شوی جنایي تورنه د جنایي جرمونو د نړیواله محکمې یا آی سی سی لخوا په رسمي ډول په پلاتونه کې نه دي شامل شوی.
در واقع افغان ها بسیار وقت است منتظر عدالت ماندن و باید از هر رای که هست به عدالت دست بیابند و نقص حقوق بشر و نقص جدی حقوق بشر تنها توسط طالبان نیبرد بلکه توسط هر کسی که بوده باید بهش رسیدگی شه و باید تحقیق در موردش صورت بگیره.
بلخوا ګارډین او روښانه میډیا په یو ګډ راپور کې ویلي چې د خزو د حقوقو پرې وی فعال د طالبانو په زندان کې ډلیز جنسي تیرې شوې ده. ګارډین ورسپانه وايي په موبایل اخیستل شوی ویډیو وروسته د غیرمن تلګل شوی او تهدید شوی کړه د طالبانو په اړه څو وايي ویډیو به په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړي. طالبان د بشري حقوقو څار سازمان او د ګارډین راپور پر تر اوسه تبصره نه کړي خو تلې دا ډول تورنه رد کړي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. درمن اوریدونکو، ټاکل سوی ناتو په راتلونکو اونۍ کې په واشنگټن کې د خپلې غونډې په محل په دغه سازمان کې د اوکرين د هرڅه ژر غړیتوب لپاره بنسټیز لاري چارې وړاندې کړي. په دې غونډه کې به په اوکرين کې د روسي د جګړې له امله په امنیتي اندیښنو او د هند او آرام سمندرونو په سیمه کې په ننګونو هم بحث وشي. نورحال پر پورت کوي.
په داسيال کې چې د روسیا او اوکران جګړه روانه ده او ختمه هم نلیدل کیږي، متحده ایالات به د جولای له 9 څخه تر 11 پوري په واشنگټن کې د ناتو په کلنۍ غونډه کې دغه سازمان د 2 مشانو کوربوي. د امریکای چارواکو په وینا د اوکران د امنیت پیاوړتیا او د چین له خوا ننګونو ته د حل لارو موندل د اجنډا مهم موارد دي.
کدا د اوکران ملاتړ وي او د روسي د برید په وړاندې دفاع وي، کدا د شریکانو سره کار وي، دا سلاره چې موږ د متحدینو مقاومت پیاوړی کړو او د چین د تهدیداتو سره مقابله وکړو، او یا دا نظامی او غیر نظامی تهدیدات وي، سایبری تهدیدات، دا ټول هغه موارد دي چې موږ به په غونډه کې پرې تمرکز کوو.
امریکا او د ناتو متحدین وای د اوکرين راتلونکي په یاد سازمان کې نغښتای او یاد سازمان بر راتلونکي اونۍ داسې بنسټیز ګامونه وړاندې کړي چې اوکرين د ناتو غړیتوب ته نږدې کړي. یو شمیر امریکایي قانون جوړونکي له یاد سازمان سره د یو ځای کېدو په اړه د اوکرين د چمتووالي په اړه اندېښنه څرګندوي، حتی که په جګړه کې ښکیل دغه هیواد د کورنۍ اصلاحاتو ژمنه هم وکړي. خو د غونډې تمرکز یوازې په اوکراین او د اروپا په امنیت نه دی. شنون کې وایي ناتو همدارنګه د هندو پاسیفیک په سیمه کې د پراخ رول په څرنګوالي هم کار کوي.
استرالیا، نیوی زیلند، د کوریا جمهوری او جاپان د ناتو سازمان سره د همکاریو زیاتېدو ته ډیر لیوال دي، او دا صاحب حتمی ډول په نظامی همکاری او ټینګار نه کوي، بلکې په یو شمېر برخو کې همکاري روانه ده.
د ناتو د پینځاویې میکالیزي د منځل کې دوه په هدف د ټولنیزو رسنیو په لزګونه کارکونکو هم دعوت شوی څو مراسم وګوري او د اطفل د شی بيڅخه موارد ترتیب کړي. د ناکی چین راپور، سمیع الله جلالزای، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزه پرون په قزاقستان کې پیل شوه، او داسې ښکاري چې د غونډې په څنډه کې د ترکیې مشر رجب طیب اردوغان د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په بریکس سوداګریز ګروپ کې د ترکیې په شمولیت خبرې کړې دي. په استانبول کې د امریکا ژغ خبريال دورین جونز خبر راکوي چې د اردوغان د واشنگټن او ماسکو ترمنځ په اړیکو کې د توازن ساتلو په یو حساسه مرحله کې دي.
د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزي کې ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د مخامخ خبرو اترو موقع مساعده شوه. څیرونکي وایي په دغه لیدنه کې په بریکس کې د ترکیې شمولیت په ایجنډا کې شامل وو. د بریکس په اقتصادي ګروپ کې د روسیې او چین په ګډون برازیل، هند او جنوبي افریقا شامل دي.
د دسی یو بنسټ نظریه چې هدف یې د هغو هیوادونو مشترکې ګټې چې په جغرافیه کې د یو بل څخه لري د ترکیه د بهرنی سیاست سره سمون خوري. فکر کوم ترکیه پوتین ته دا پیغام ورکو چې ترکیه د روسیې سره د اړیکو او یا د سوداګرۍ د راکمولو هیڅ اراده نه لري.
پوتین د اردوغان سره تودی اړیکې لري، خو په دې وروستیو کې اختار ورکړی چې اروپایانو ته په اورنږدې کېدو کې احتیاط وکړي. پوتین په بریکس کې د ترکیه د غړیتوب قوي ملاتړی دی. څېړونکي په دې اند دي چې ماسکاو د ترکیه په غړیتوب غواړي چې په بریکس کې د چین مقابله وکړي.
بریکس داسې دی لکه د چین د نفوذ ساحه. ټولو هغو هیوادونو ته د غړیتوب بلنه ورکړل شوې چې چین ورسره ښې اړیکې غواړي، او په دې کار سره د بریکس دوه نور غړي روسیې او هند ته پاملرنه ونه شوه.
په بریکس کې د ترکیه د شمولیت هڅې په داسې مهال کېږي چې دغه هیواد څو لسیزې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب هڅې وکړي، خو د بشري حقونو د اندېښنو له امله په دې مورد کې هیڅ پرمختګ ونه شو. دغه بنبست د ترکیه تجارتي ارزښت ټکنی کړی دی، او اردوغان ناچاره باید نور امکانات ولټوي چې یو یې د بریکس غړیتوب اخیستل دي.
اردوغان په اروپایي ټولنې ډیر په غوسه و چې د ترکیه د غړیتوب په اړه یې هیڅ پرمختګ ونه کړ، او حتی ترکیه ته یې په ټولنه کې د ګډون یوه نیټه هم اعلان نه کړه. بریکس د ترکیه د عمومي تګلارې سره ډیر سمون خوري، نه یوازې د اردوغان د فکر سره بلکې د ترکیې د عمومي سیاسي تګلارې سره چې د هیڅ یو بلاک نه شرقي او نه غربي پورې باید محدود نشي.
اردوغان به راتلونکې اونۍ د ناټو پر سرمشریزي کې په واشنگټن کې وي، او هلته به د لویدیځ د امنیت ټټر ووهي. او د تیرونکو په اند په بریکس کې د ترکیې د غړیتوب هڅې به د دې هیواد غربي متحدین متوجه کړي چې دغه هیواد د خپلو ګټو لپاره له دوی پرته له نورو سره هم ملګرتیاوي پالي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنه نړیوالې او سیمیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د امریکا د 2023 کال د ولسمشریزو ټاکنو لومړنی مناظره تیر اونۍ تر سره شوه، خو په دې لومړی مناظره کې د ولسمشر جو بایدن د کمزوري مناظرې څخه وروسته اوس پوښتل کیږي چې هغه به په سیالۍ کې پاتې سي او کنه. د مناظرې وروسته په دیموکرات ګوند کې د بایدن د عمر او زکاوت په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. په عین حال کې د هغه سیال ډونالد ټرمپ هم د خپل کمپاین تمرکز د بایدن په فعالیت باندې ساتلی دی. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریالې کارولین پریسوټي د رپورت په پښتو ژباړه کې واوري.
دلته د 2023 د ولسمشری په لومړۍ مناظره کې په یو بل نیوکه کوي. عام تصور دا دی چې یو اتیا کلن بایدن خپل توازن نشي ساتلی. ځینې وختونه خلکو ته سخت وي چې په خبرې پوه شي یا د خبرو تسلسل وساتي. په یو ځای کې بایدن وویل، زه به تر هغې مخکې تللو ته دوام ورکړم تر هغه چې موږ په بشپړ ډول بندیز پرې ولګو. بالکل یو نو وخت په خپلوانو چې هغه څه چې موږ یې د سر حدی سارنې او لا زیاتو په ناغوښتونکو سره باید وکړو. په دې خبرې ترامپ ځواب ورکو چې زه واقعا د وروستۍ خبره پوه نه شوم چې د څه ویل، او فکر نه کوم چې هغه خپل هم پوهوي چې هغه څه وایي. د ټیکساس نه د دیموکرات ګوند استازي لوی ډاګټ لومړی کسته چې په خاري ویلي چې بایدن باید د سیالۍ نه ووزي. شرون کې وایي چې کدا سیو شنو دا کار به ټول وضعیت بدل کړي.
که زه شرط ولګوم نو زه به ووایم چې تر هغه زیات نیم په نیمه ممکن بایدن له سیالۍ ووزي.
ولسمشر په دې اړه یوازې دا ویلې دي چې د هغه عمر زیات شوی دی، خو خپل سیال ترامپ په غلطو ادعاو تورنوي.
زه هغه سی روانې خبرې نه کوم لکه څنګه چې به مې کولې. زه هغه شان بحث نه کوم لکه څنګه چې ما پخوا کوه. خو زه پوهېږم چې زه څه کوم. زه پوهېږم چې څنګه رښتیا ووایم.
د سی این این یو نظر پوښتنه ښایي چې د سلورو رای ورکوونکو نه درې وایي چې دیموکراتان که د ګوند رومان په توګه د بایدن پرته بل څوک ولري نو د ولسمشرۍ ګټلو زیات چانس لري. که تاریخ نظر وشي نو په لومړۍ مناظره کې ډیر ښه بحث نه کول د دې معنی نه لري چې یو څوک ولسمشري بیخي وبایلي. شرم کی وای چې په 2012 کال کې د هغه وخت ولسمشر بارک اوباما کمزوري مباحثه کړې وه خو ټاکنې وکټلې.
The reason for the bad first debate was
د اوباما په قضیه کې دا و چې هغه د لومړۍ مناظرې لپاره ښه چمتو نه وو او بیا یې راتلونکی بحث ډیر ښه و خو دا د اوسني وضعیت سره نشي موازنه کېدای.
په عین حال کې ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د تیرې اونۍ په بحث تمرکز وساتي.
جو بایدن ټوله اونۍ په کمپ ډیوډ کې په استراحت، کار او مطالعه کې تیر کړل. هغه ډیره سخته مطالعه وکړه. هغه دومره سخته مطالعه وکړه چې هغه نه پوهیده څه کوي.
شرون کې وایي چې دا په دیموکراتیک ګوند کې د بایدن په ملاتړ پورې اړه لري چې هغه نوماند پاتې شي او کنه. دا و د کارلن پرسوټي د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانې غنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موتای کوو. د امریکا غک للاری موگ بشپړ انزور درکو.
او د زابل په ولایت کې تر پخوا د پولیو وایروس په وړاندې روغتیاي تدابیر زیات شوي دي. نور تفصيل د فرشته هوتک پر پټ کې ووري.
د زابل په گاوند ولایتونو کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې د پولیو وایروس انساني او محیطي پیښو د تثبیت خبرونه ورکول شوي چې ورسره هم حاله په دې ولایت کې د پولیو واکسین د ادارې هڅې هم زیاتې شوي دي. د زابل ولایت د عامه روغتیا ریاست اړوند د معافیت کتلوي مسؤلین وایي د خپل پلټنی ټیمونو په مرسته توانی دلی چې د پولیو ناروغي پر وړاندې مبارزه زیاته کړي او ټولې سیمې پوښښ کړي. د معافیت کتلو سرپرست مسؤل ډاکټر ایمل وفا ویلي تر اوسه ورڅخه هیڅ کومه سیمه نه دمس شوي او لپخو وختونه په دې برخه کې مبارزه نور هم جدي شوي. ډاکټر ایمل وای دراتلون کې روغتیایی تدابیرو ترڅنګ او زابل کې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور کړی او همدارنګه د پلټنو پر مهال ټول روغتیایی خصوصي او حکومتي کلینیکونو او درملتونونو د پولیو واکسین ټیمونه په کار کړی ترڅو د دې وایروس نه نوې پیښو مخنیوي وکړي.
موږ سرویلانس په سیستم کې مستخه کیسونه نسیږي نه، یعنی تقریبا دا کلینیک موږ نه درو په دې ډول چې هغه ته د ماشومان ورځي مشکوک تفتیش مشکوک ماشومان او هغه د نسیږي. نو موږ په لټه نه شکایت روانه ده ان شاء الله راځي سیستم دې نه درو وسو دې ښه الحمدلله کمپاین وسور ته کور شو ټول دا بل کې دا ټول موږ په خپل نتورک کې راوستلې دي شخصي د وخاني دي شخصي کلینیکونه دي دولتي کلینیکونه دي ان چیرته چې ماشوم تپال کان درې چې ورته شي هغه به مستخمیر نه د پاتې ټول مستقبل تور کې راوستلې.
د غراز د ماشومانو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد سجاد توخی وایي زابل چې لکندهار ولایت سره په گاوند کې دی باید دغلته د پولیو وایروس پر وړاندې مبارزه نور هم زیاته شي او ترڅنګ خلک باید پر وخت خپل ماشومانو ته د ګوسن واکسین ورکړي. هغه وایي ټول وګړي د خپل کورونو ماشومانو پاکوالي او روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو له فلج ناروغي څخه امن کې پاتې شي.
زابل چې د تنارم صاحب ولایت نو د پولیو مبارزه باید له نور هم چټک شي ترڅو ماشومان له پولیو وایروس څخه پامن کې ووسی. خلک باید پر وخت د پولیو واکسین خپل ماشومان ته ورکړي او ترڅنګ د هغو صحت او پاکوالي ته هم جدي پاملرنه وکړي. اوس په زابل کې کور په کور واکسین ترسره کیږي نو ښه خبره دا ده چې ورسره د پولیو ټیمونه هم زیات شي.
په دې وروستیو کې چې هوا ګرمه شوې په افغانستان او پاکستان کې یو ځل بیا د پولیو انساني او محیطي پیښې زیاتې ثبت شوې چې غوښتنې دادی هم خلک زیاته پاملرنه وکړي او هم روغتیایي ادارې فعالیتونه چټک کړي. فرشته هوتک، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، د هرات ولایت د کرهنې چارواکي وایي سږ کال د انګورو د حاصلاتو کچه شاوخوا 40% کې زیاته سوې ده. محلي چارواکي وایي سږ کال به په هرات ولایت کې د 200,000 ټنه څخه زیات انګور ترلاسه سي. نور حال د سفیح الله احمد زی په دې رپورټ کې.
د هرات انګور په پخېدو دي او بازار ته د وړاندې کولو لړۍ ورو ورو پیل شوې ده. عبدالسماد د انګورو یو تن بڼوال وایي سکل د انګورو حاصلات په بیساري ډول زیات شوی دی.
ان سال مېرمنې خدا د برابر دغه سال حاصلات بده. دغه سال ته په حال انګورو ما نیمه نیم کاله میشد که او نمی اومد او نبود، تشنگی میخورد، شیار میکردیم. امسال باغار خیلی شیار هم هنوز نکردیم تا حالا. یک شیار کردیم باز او دادیم، باز او دادیم. حاصل زیاد است.
دغه بڼوال د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د دوی محصولاتو لپاره د سړخونو تر څنګ د پلور مناسب بازار چمتو کړي. دوی زیاتوي که حکومت د بڼوالو سره مرسته وکړي او محصولاتو ته د پلور بازار چمتو کړي، د کوکنارو کروندګر به هم بڼوالي او نورو بدیلو کښتونو ته وهڅول شي.
بازار انګور خیلی خیلی خرابه. اگه مثلا دولتی باشه خدمت بکنه، کار بکنه که یک سرخونی چیزی تیار کنه، که اغلب من یک صدریپی بخره از میگه کشاورز بغداد، مثلا من صدریپی بخره با بازار توزیع کنه، مثلا عرضه کنه یا به 80 ریپی یا به 70 ریپی، این یک کمک برای کشاورز برای بغداد میشه.
د هرات ولایت د طالبانو سیمه ایز مسولین د سرخونو د جوړولو ژمنه کړې او همدارنګه ویلي دي چې د کروندګرو او بڼوالو د محصولاتو ترلاسه کېدو په فصل کې به پر بهرنی او ورته محصولاتو بندیز ولګوي. بلخوا د هرات د کرهنې ریاست وایي سکال د انګورو حاصلات 40% زیاتوالی موندلی دی. صفی الله احمد زی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.